د مخام شپک بجې شوې زموږ غږله آزادې رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم زه احمد تکلم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم په روانه خبرونه کې افغانستان ته د برتانیا د صدر اعظم دیوید کامرون د سفر او افغان ولسمشر سره د نوموړي د کتنې په اړه معلومات درکو د هچ په سګنیو مراسمو کې د افغان چارواکو د تیاریو په اړه به هم د نور موضوعات ترڅنګ معلومات درکړو خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړي
لمړی دا مهمه خبرونه سرچ کې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلې هیواد به تر 2018 کال پورې هر کال نږدې 180 میلیونه پاونډ له افغانستان سره مرسته وکړي. د سولې اړې شورا وایي د افغانستان ګوندي هیوادونو په دې قانع کېدای شي چې په دې هیواد کې سولې ته لار هواره کړي، خو په دې شرط چې بریتانیا او نړیوال ټولنه وغواړي. او د ترکیې صدر اعظم محمد داوودوغلو وایي هیواد به د اسلامي دولت ډلې لخوا په سوریه کې کوبني شرط چې د کوردي ځواکونو یو مرکز دی د نیولو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅه وکړي. د خبرونو تفصیل د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلې هیواد به تر 2018 کال پورې هر کال 180 میلیونه پاونډ له افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو دغه هیواد وکولای شي د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. نوموړی چې نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی له ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره په یو غټ خبري کانفرنس کې دا خبره کړې ده. ډیوډ کیمرون وایي د افغانستان ملي وحدت حکومت شای له ستونزو سره مخامخ وي، خو وایي ولسمشر احمدزي او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله دا وړتیا لري چې له دغو ستونزو سره مقابله وکړي. د خبري غونډه کې ولسمشر اشرف غني احمد زید بریتانیا لمرسته مننه وکړه او ویل چې افغانستان د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره ګام اخیسته دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. ملخه د سولې علي شورا وایي د افغانستان ګوندي هیوادونو په دې قانع کېدای شي چې په دې هیواد کې سولې ته لار هواره کړي، خو په دې شرط چې بریتانیا او نړیوال ټولنه وغواړي چې دا کار وکړي. د خبره داسې مهال سوي چې ولسمشر اشرف غني احمدزي د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. د سولې د علي شورا غړي عبدالحکی مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنل چې د پخواني ولسمشر په دوره کې د سولې حالې ته د قناعت وړ نه وي. مجاهد افغانستان د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا دولت موثریت په اړه وویل
در حکومت بریتانیای کبیر نفوذ خود را به کشورهای منطقه اعمال بکنه، باور میکنیم که ما به طرف سولح هم نزدیک میشویم.
د سولې علي شورا وایي په افغانستان کې تل پاتې سولې وځي هغه وخت رامنځته کېدای شي چې د ټولو شکلو خواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. د افغانستان کرکټ ټیم د آسیا د اولمپیک په لوبو کې د سپینو زرو مډال خپل کړ. په جنوبي کوریا کې د دغو لوبو په ترڅ کې نن افغان لوبډلې د آتش پته منډو په توپیر سریلانکا ته پای لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ ټیم مدیر روح الله ترخیل له جنوبي افریقا څخه ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
بیټنګ هم خوښ او بالینګ هم خوښ او فیلډینګ هم خوښ، خو بیټنګ کې لږ څه مشکلات وو، لږ حالتیانې وي، او بیا هم په دویم مقام باندې راغلو. ډېره د خوشبختۍ خبره ده او ټول افغانان ته مبارکي وایم.
د کرکټ په دغه لوبو کې سریلانکای لوبغاړو ته د سرو زرو، افغان لوبغاړو ته د سپینو زرو او بنگلاديشي لوبغاړو ته چې هنګانګ ته یې ماته ورکړه د ژړو میډال ورکړل سو. سمسون نړیوال خبرونه د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي هیواد به د اسلامي دولت ډلې لخوا په سوریه کې کوبني شهر چې د کوردي ځواکونو یو مرکز دی د نیولو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅه وکړي. داوودوغلو پر نوښت د ترګندونې وروسته لاغه وکړي چې د ترکیه پارلمان هغه وړاندیز تصویب کړ چې حکومت اجازه ورکوي چې په سوریه او عراق کې پوځي عملیات وکړي. د ترکیه د پارلمان غړو د غرض حکومت ته دا واک ورکړ چې بهرني ائتلاف ته اجازه ورکړي چې د ترکیه له خاورې څخه ورته عملیات ترسره کړي. په همدې حال کې د ترکیه د دفاع وزیر اسمت یلماز پرون د ترکیه په پارلمان کې د پوځي عملیاتو په اړه بحث کې وویل چې د ترکیه د خاورې ساتنه د دوی یو مسولیت دی او په شته توګه یې ادا کړي.
ایشتین ترکیه سوریه سندرنه 37 کیلومتر مسافه ده بولنن
د وی د ترکیه او سوریه د سرحد په 10 کیلومتر سیمه کې چیرې چې د سلیمان شاه مقبره پرته ده د اسلامي دولت ډلې حضور یو ښکاره خطر او زموږ د ملي امنیت لپاره یو ښکاره ګواښ دی. د سلیمان شاه مقبره زموږ د خاورې یو نه بیلیدونکې برخه ده او دا زموږ تر ټولو لوی دنده ده چې هغه خوندي کړو. د ترکیه جمهوریت به دغه مسولیت ترسره کولو لپاره ضروري اقدامات ونه سپموي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کوباني محاصره کړی او په دې وروستیو کې د دغه ښار شاوخوا ته سلګونه کلي تر کنټرول لاندې راوستي دي. په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه فعالینو او د چین د حکومت ملاتړو ترمنځ نښتې وسوې. دغه نښتې نن د هانګ کانګ په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې داسې مهال وسوې چې د پیکینګ سلګونو ملاتړو د ډیموکراسي پلوه مظاهره چیانو پر خیمو یرغل وکړ او د هغوی شعارونه او پوسټرونه یې وشکول. پولیسو د دغو دوو ډلو د بیلولو په هدف یو انساني زنځیر جوړ کړ. مظاهره کوونکي له یوې اونۍ راهیسې کوڅو ته راوتلي او په دغه هېواد کې د چین د واکمنۍ پر ضد پراخ اعتراضونه یې پیل کړي. دوی له پیکینګ څخه غواړي چې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په آزاده توګه د کاندیدانو درېدو ته اجازه ورکړي. تر اوسه معمول دا دی چې ټول کاندیدان باید د پیکینګ لخوا وپیژندل سي. یو یوګندای ډاکټر چې په ایبولا وایروس اخته دی د درملنې لپاره جرمني ته تللی دی. جرمن چارواکي وایي هغه نن له سیریلیون څخه راوستل شوی دی. دغه ډاکټر هلته په دې وژون کې وایروس اخته کسانو ساتنه کوله. د ناروغ به چې نوم یې نه دی ښودل شوی د فرانکفورت د پانتون په روغتون کې په یوه جلا برخه کې تر درملنې لاندې ونیول سي. دغه ورځ په متحده ایالاتو کې د یو کس په ایبولا اخته کېدو سره دا ویره راپورته شوې چې ښایي دغه ناروغي ټولې نړۍ ته وغځي شي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې د دوام اوریدو ته مرا بولم چې زه احمد تکل پکې ستاسو کوربه یم او اکرام مسکینیار تخنیکی چارې پر مخ ورسره بیایي. د دې خبرونه په دوام کې پر پورونو کې باور لري چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په ارکیل ولسمشر اشرف غنی احمدی سره وکتل. افغان ولسمشر هیله مندای چې د برتانیا نفوذ به په افغانستان کې د سولې هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
ان شاء الله تعالی ایموک ملي هدف چې پایدار سولې ده ای دوی په مرستو به اجراسي.
برتانیا د افغانستان او افغانانو ترمنځ د سولې پروانو هڅو کې څه کولای شي؟ د پښتنو مود طالبانو د رژیم له یو مقام سره په مرکه کې څرړلې. ولسمشر احمد زای همدرز وایي افغان پولیس باید غیر سیاسي شي او یوازې خپل دنده پر مخ بوزي، او د ملي امنیت او میډیا ساتوي د وسلوالو مخالفینو د تاکتیکونو پر لپسې بدلون د هغو د ناکامۍ نه خده. په یو مرکه کې باوري چې سکل په سعودي عربستان کې د افغان حاجانو لپاره اسانتیاوي د پخوا په پرتله شي دي.
مش خاصه کوم مشکل نشته ده شش کاله سانتیاوی تر نورو کنو پر طلب باندې ډیر شي دي.
کدی مجلې ته تر پای غوښی نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن له برتانیا وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکار پاتې شي. ولسمشر احمدزی په کابل کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډه خبري ونډه کې دا غوښتنه مطرح کړه. د برتانیا صدر اعظم وویل چې هیواد یې د یو باثبات افغانستان د جوړولو په لار کې هڅه کوي او په دې مقصد به تر 2018 کال هر کال 1.8 میلیونه پاونډه مرسته وکړي چې د پوځیانو روزنه پکې لویا برخه جوړوي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان جمهور رئیس وایي په دې هیواد کې د سولې راتلل نه یوازې دا چې ملي مسأله ده، بلکې یو نړیواله مسأله ده چې باید ټول ورته پام وکړي. اشرف غنی احمد زید جمعې پر ورځ د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په یو هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د نړیوالو قدرتونو ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي د برتانیې له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف خپل مؤثر کوښښونه جاری وساتي. ولسمشر احمد زی وویل جنوبی آسیا په تیره پاکستان سره د برتانیې اړیکې مهمې دي او باید د سولې په تضمین کې ورنه ګټه پورته شي.
ان شاء الله تعالی ایموک ملي هدف چې پایدار سولې ده ای دوی په مرستو به اجراسي، او د برخې کې له هغو تاریخي اړیکو نه چې دوی جنوبی آسیا سره په عام توګه او مګاوډي پاکستان سره په خاص توګه لري موږ استقبال کوو او وړو چې ټول په مخه لاړ شو.
ولسمشر احمد زید افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې د برټانیې هڅې وستایلې او وی ویل همدا روزنې د دې لامل کېږي چې افغان سرتیري مسلکي او له ښه ظرفیت برخمن شي. په عین حال کې د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرن له ولسمشر احمد زید سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد یې په دې هڅه کې دی چې افغانستان باثباته او په خپلو پښو ودرېږي. ښاغلي کامرن وویل دې هدف ته د رسیدو لپاره به برټانیا هر کال تر 2018 کال پورې له افغانستان سره 1.8 میلیون پاونډ مرسته کوي. مونږ به د افغانستان د پوځیانو د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوو. البته په کابل کې د افغان پوځیانو د اکاډمۍ د روزنې په برخه کې د خپل مخکښ رول له لارې مونږ به تر 2018 کال پورې له افغانستان سره 1.8 میلیون پاونډ مرسته کوو، څو په یوې وروستۍ لسیزه کې د افغانستان لخوا په پوهنه، روغتیا او نورو برخو کې شوي پرمختګونه خوندي پاتې شي. برېټانیا له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې د ایساف په چوکاټ کې ډېر پوځیان افغانستان ته رالیږلي وو. دغه هیواد په افغانستان کې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو 14 کلونو کې فعاله ونډه اخیستې. تمه ده د روان کال تر پایه برېټانوي پوځیان له افغانستانه ووځي، خو د پوځیانو په روزنه او تجهیز کې به بیا هم پراخه ونډه واخلي. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي که د برتانیا حکومت او نړیواله ټولنه وغواړي کولای شي د افغانستان ګاونډیان قانع کړي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه برابره کړي. په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د رژیم استازي او د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ومنله چې د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې ځینې کړۍ د سولې په لټه کې نه وو او هماهنګي له حکومت سره نه درلوده. له ښاغلي مجاهد سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې برتانیا یا نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې راوستو ته څنګه هڅولی شي.
په دې شک نشته چې د برتانیا دولت هم په بین المللي ټولنه کې خپل مؤثریت لري، هم د افغانستان په سیمه ییزو هیوادونو باندې زیات مؤثریت لري، خصوصا پاکستان سره زیات دوستانه روابط لري. هغه دوستانه روابط کولای شي د برېټانیا او د پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د سولې د اصولو لپاره مؤثر او مونږ باندې.
مجاهد صاحب محترم، نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی وویل چې د سولې په برخه کې دوی پراخ تدابیر نیولې دي او ډېره هڅه کوي چې بل اخر افغانستان د یوې دایمي سولې څښتن شي، نه د موقتی سولې. دغه دایمي سولې به تاسو په نظر څنګه ټینګیږي او کوم لارې باید په نظر کې ونیول شي؟
د افغانستان ملت او تیرو دیرسو پنځه دیرسو کلو کې ډیر زیات اورېدلی ده له هر بل ملت نه، د هر نور خلکو نه. دوی ډیر زیات سولې او ارام ته ضرورت لري، او سوله ارامي هغه وخت راتلای شي چې یوه عادلانه سوله په افغانستان کې رامنځته شي، په دې معنی باندې چې د اعتماد داسې یو فضا رامنځته شي چې په هغه کې د افغانستان دولت، وسلوال مخالفین ورسره د سیمې او د بین المللي ټولنې غړي په دې کې د اعتماد کې واخیستل شي او ټول یو بل سره اخلاص ولري د سولې په طرف باندې. کله چې د اخلاص او د اعتماد منصر رامنځته شو، زه باور لرم چې په افغانستان کې به یو دایمي سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، اوس انتخابونه دلته دي چې د ښاغلي کرزي په 14 کلنه دوره کې په کافي اندازه دغسې نتیجه د سولې خبرو ترلاسه نه کړله، یعنی د سیمې هیوادونو په دې برخه کې د هغوی همکاري جلب نه شوله. د سیمې د هیوادونو نوي حکومت ته څه کول پکار دي؟ باید څه رقم تشکیلات جوړ کړي؟ په کومو شرایطو باندې باید سوله مخته یوسي؟
په تیر کې په دې کې شک نشته چې د افغانستان په حکومت کې جناب ولسمشر حامد کرزي په خپل ځاني لحاظ باندې زیات کوشش وکاو چې د وسلوال مخالفینو سره سوله وکړي، ولې په دې نظام کې د نظام نور مخترع عناصر له ده سره هماهنګ نه وو. ډېر داسې اصل و چې اصلا یې په افغانستان کې سوله نه غوښتله، بلکې د جګړې په میدان کې خپلې ګټې تلاش کولې. همچنان هغوی دومره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاست نه درلود چې سیمه ییز هیوادونه دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات دې په ګټه باندې ده، او د هغوی هغه شکوک او شبهات چې د افغانستان کې د بین المللي ټولنې موجودیت باندې د هغه یو نقش وایي چې د هغو لرې کړي. د دغو ټولو تجربو په نتیجه کې زه ویلی شم چې نوی حکومت به یو فعال سیاست له د فعالې ډیپلوماسۍ سره رامنځته شي، نو بیا دوی کولی شي چې وسلوال مخالفین دې ته راواړوي چې هغه د مذاکراتو په میز باندې د افغانستان له دولت سره په اختلاف باندې کړي.
د طالبانو د رژیم پر مهال په ملګرو ملتونو کې د حکومت استازی او د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د سولې پر وستو کې د سیمې د هیوادونو او په دې برخه کې د برتانیا پر ونډه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی وی افغان پولیس باید غیر سیاسی شي او یوازې خپل ورس پارل شوې دند پر مخ بوزي. ولسمشر احمدزی نن په کابل کې د برتانیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې د ټکی ته اشاره وکړه او ویل چې د پولیسو په ټولو ادارو کې باید مسلکي کسان په کار وګمارل شي. په دې اړه مرزیه احمدزی نور تفصیل اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ټینګار کوي چې افغان پولیس باید د شفافو معیارونو او وړتیاو په پام کې نیولو سره په دندو وګمارل شي. ښاغلی احمدزی د جمعې په ورځ په دې اړه یو خبري کانفرنس ته وویل چې افغان پولیس باید سیاسي ونووسي او یوازې د امنیت ټینګښت دنده مخته یوسي. ښاغلی احمدزی زیاتوي چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه د هیواد له درې وړو امنیتي ارګانونو سره خبرې کړي سو په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي.
په لومړي سر کې باید افغان پولیس غیر سیاسي شي. امنیتي مسؤلین مو د شفافو معیارونو په اساس تعین شي. صلاحیتونه او مسؤلیتونه یې واضح شي. په دې اړه موږ له درې وړو امنیتي ارګانو سره په اساسي ارزونه کوو.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره د جمعې په ورځ په ګډه خبري غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته دنده وسپارله سو د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات راولي. ښاغلی احمدزی همداراز ټینګار وکړ چې پولیس باید خوندي ووسي. نوموړي د هیواد د درې وړو امنیتي ارګانونو د قربانیو او سرښندنو ستاینه وکړه. په عین حال کې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل په تیرو دیارلسو کلونو کې پر پولیسو ډېرې پانګونې وشوې او نړیوالو ورته روزونکي وټاکل خو اوس هم افغانستان معیاري پولیس نه لري. نوموړی د افغان پولیسو پر مسلکي کېدو ټینګار کوي.
درې ارګانونه امنیت، دولتي، اردو، د کورنیو چارو وزارت، دا ټول پرسونل باید مستقل وي، بې طرفه وي، د تنظیمو په منځ کې د هیچا سره اړیکې ونه لري او سالمه تربیه ورکړی شي. نو نه تنها په خپله دولت په ساتنو کې او حتی د افغانستان د ولسونو او سرحدات ساتنو کې به مهم رول ولوبوي.
ښاغلی فقیر زیاتوي چې د امنیتي وضعیت د ښه والي په هدف باید د ملي امنیت ریاست، د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ همغږي زیاته شي. کارپوهان په داسې حال کې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ له نشتوالي خبره کوي چې ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ارګانونو ترمنځ د لا همغږۍ په خاطر د یوې ملي ستراتیژي د عملي کولو اعلان کړی.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په تیر یو کال کې د وسلوالو مخالفینو د جنگي تکتیکونو پرله پسې بدلون د هغو د ناکامۍ نښه ده. د دې ریاست وایند نن خبریالانو ته وویل د روان کال له پایله تر اوسه وسلوالو مخالفینو درې ځلې په خپلو جنگي تکتیکونو کې بدلون راوستی. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په اطلاعاتي او امنیتي برخو کې د افغان ځواکونو وړتیاوې لوړې شوې دي. صفی الله ستانکزی راپور راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د زینو ولسوالیو د ترلاسه کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو حمله، د ملي اردو د پوځیانو په نخښه کول او په ورانکار حملو کې د ماشومانو کارونه د وسلوالو مخالفینو جنگي تکتیکونه دي چې په تیر یو کال کې کار شوی. د دغه ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی د جمعې پر په کابل کې خبري اعلان ته وویل د وسلوالو مخالفینو د جنگي تکتیکونو د بدلونونه د هغوی د ستراتیژیو د ناکامۍ ښکارندوی کوي.
تغییرات در عملیات
دی وی په عملیاتونو، په تکتیکونو او نور برخو کې بدلونونه د خپل د هماغې جنگی لاری او شیوی د ناکامۍ څرګندوی ده. ځکه چې کله کې یو جنگی لار او تکتیک کامیاب وي نه بدلیږي. نو د وسلوالو طالبانو په تکتیکونو کې بدلون په خپل د دوی د دې لارو چارو د ناکامۍ په معنا ده. کغلی صدیقی ویل د وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې ناکامۍ د دې لامل شوی چې د دې ډلې ترمنځ اند ملا عمر د مؤثریت، قابلیت او اند هغه د موجودیت په اړه پوښتنه را پیدا شي. صدیقی زیاته کړه د دې مسلې د روښانولو په خاطر وسلوالو طالبانو له ملا عمر سره د دو غوښتنه کړې وه، خو د وسلوالو طالبانو یو لوړپوړي مشر ملا اختر محمد منصور دا غوښتنه په وار وار رد کړې. که څه هم ښاغلی صدیقی د ملا محمد عمر په اړه نور ډیر څه ونه ویل، خو وی ویل چې په مجموع کې دا مسایل د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ او سوقي ادارې کې اختلافونه رامنځته کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند ښاغلی صدیقی ډاډ ورکړ چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي، ځکه چې ځواکونه د استخباراتي او نظامي وړتیاو له پلوه د پرمختګ په حال کې دي.
وطندوستي
دی وی ستاسو افغان پوزیان په تعهد وطندوستي مسلکي او پوزي روزني او مدبرانه رهبري سره وتوانیدل چې په جګړو کې برلاسي شي. زمونږ برلاسي نه یوازې دا چې اطلاعاتي ده بلکې د پوزي وړتیا او لوړوالی هم ده چې مونږ الحمدلله ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې یو. د ملي امنیت عمومي ریاست په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو د جنگي تاکتیکونو بدلون د هغوی د ناکامۍ لامل بولي چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو پیښو کې لسګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د دغه ریاست چارواکي وایي وسلوالو د دې لپاره په ښارونو باندې تمرکز زیات کړی چې د خپلو مالي تمویلونکو توجه جلب کړي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پاکستان د پاوز چارواکی وایي ډیورن کرخې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د افراطی وسلوالو پر مرکزونو هوایی حمله کړي دي. د پاکستان د پاوز سرچینې وایي چې په دې حملو کې 15 وسلوال وژل شوي او د هغو درې مرکزونه له منځه وړل شوي دي. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد هوایي ځواک د ډیورن کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې دوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان دولتي تلویزیون د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر په حواله وایي چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په بریالیتوب روان دي او د پاکستان جنگي جټ الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو درې مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون میاشتې له 15 نیټې راهیسې د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه وړي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځایي خبریال د نوم غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنگی الوتکو د جمعې پر سهار د خیبر ایجنسۍ جمروت او باډي په لرې پرتو سیمو سپاه او ملک دین خیلو کې شدید هوایي بریدونه کړي خو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کولای. که څه هم پاکستاني ځواکونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون سلګونه جنګیالي وژلي خو سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر اوسه د دوی د دغې ادعا پخلی نه دی کړی. په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدا وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او همدارس د ایالت په نورو ګڼو سیمو کې په بمی چاودنو هدفي وژنو او نورو تروریستي پیښو کې سرګند ډیروالی راغلی او د خیبر پختونخوا دولتي او امنیتي چارواکي وایي چې ښایي دا به په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو غبرګون وي. دا یادونه وړ ده چې د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار الاسلام په نامه د وسلوالو ډلو ګڼ شمېر جنګیالي میشتي چې له دې ځایه په پاکستان او افغانستان دواړو کې تروریستي فعالیتونه کوي.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پاوز د حملو په اړه راپور اوریدم. ویل کېږي چې سکل په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو لپاره د تیرو کلونو په پرتله اسانتیاوې ښې په پام کې نیول شوې دي. سکل د حج مراسم په داسې وخت کې ترسره کېږي چې په افریقایي هیوادونو کې د ایبولا په نامو وژونکې ناروغي په نړۍ کې ویره خپره کړې. خو په سعودي عربستان کې میشت افغانان وایي د دې هیواد چارواکو د دې ناروغۍ د مخنیوي او ادارې لپاره تدابیر کلک کړي دي. په دې افغانانو کې یو هم جمعه ګل نوښت دی چې ګڼ خپلوان یې د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. صالح محمد صالح له نوموړي سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې سکال افغانان له کومو افغان حجان له کومو ستونزو شکایت لري.
شش کال کوم خاص څنګه نسته د افغان حکومت له خوا چې کوم کې اور شي اندې ته برابر سوي په وخت باندې سره سيزي تر اوسه د خواب کلونو پر طلب باندې اجازه ډیر خوشاله دي. موږ نه زیور سره وینو کومه خاص ستونزه د دوی مخ ته وسه نهسته.
او تیر کلونو کې دوی د کوم ستونزو یادونه کوله یا کوم ستونزه جدي ګڼلې؟
د ځای د لریوالي او بل د ترانسپورت ستونزې وي. شش کال هغه د ترانسپورت ستونزې هم واري سوي. وخت په وخت باندې دوی ته موټرې ولاړې او بس نور د خاص کوم مشکل نهسته ده. شش کال اسانتیاوي تر نورو کلونو پرتله باندې ډېرې شوې دي.
پخوا به دوی د ښوونکو یا هم لارښودانو څخه هم شکایتونه کول چې دوی په کافي اندازه معلومات نه لري او یا هم دوی ته رسیدګي نسی کولی. شش کال دغه ستونزه سته که نسته؟
شش کال کومه ستونزه نسته. په همدې ډاکترانو لخوا او هم د لارښوونکو لخوا دوی ته په وخت باندې رسیدګي کېږي. هېڅ خاص مشکل تر اوسه پورې د افغانانو لخوا نسته چې ورسره مخامخ شوي.
او په نړۍ کې مثلا په افریقایي هېوادونو کې د ایبولا په نامه ناروغي راغلې ده. خلکو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې ښایي د حج په وخت کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو امکانات برابر سي. په دې برخه کې څه امکانات هلته سنجول سوي دي په سعودي عربستان کې؟
بالکل، دلته یعنی سعودي عربستان حکومت ډېر سخت جدي دی. هم چې د ایرپورټ لخوا راځي دوی ډېر کلک تر څار لاندې نیول کېږي او هم دلته د سکیمونه ګرځي، یعنی پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې د کومه پېښه نه ده ثبت شوې. خو خلک چې له افریقایي هېوادونو راځي هغه کلک تر څار لاندې دي.
تاسو مخکې ویل چې د ځای د لري والي ستونزه په تېرو کلونو کې موجوده وه. سږ کال افغان حاجانو ته څنګه ځای په پام کې نیول سوی او په کومه سیمه کې؟
هغه تقریبا دوه میله لرې یا درې میله لرې د افغان حاجیانو چې مکې مکرمې ته داسې فاصله کې پرتې دي. خو هغه کله چې مثال د لمانځه د هغو وخت وخت په وخت باندې دوی ته ترانسپورټي سیستم موجوده او وخت په وخت باندې تر مکې حرم شریف پورې وړي او بېرته یې را وړي. هېڅ کومه خاصه ستونزه تر اوسه د افغانانو لخوا مخته نه ده راغلې چې دوی د شکایت ځینې کړی وي.
په سعودي عربستان کې ډیر افغان جمعه ګل نوښت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د آسیا د اولمپیک لوبو په ترڅ کې د سریلانکا کرکټ ټیم د سرو زرو، افغانستان د سپینو زرو او بنگلاديش د زیرو مډال وګاټه. سره له دې چې د نننۍ لوبې تر نیمایي پورې هم له افغان کرکټ لوبغاړي او افغانان هیله من و چې د سرو زرو مډال به وګټي، خو داسې ونه شول. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په جنوبي کوریا کې د آسیا د اولمپیک لوبو په ترڅ کې د سپینو زرو مډال خپل کړ او پایلوبې نن د آتش په تمنډو په توپیر سریلانکا ته بایلو ده. د شلو اوورونو په دې فائنل لوبه کې لومړی سریلانکا بیټنګ وکړ او په 19.1 اوور کې د سریلانکا ټول لوبغاړي د 133 منډو په جوړېدو وسوسېدل. په افغان باولرانو کې کپتان محمد نبی په 3.1 اوور کې د سریلانکا څلور لوبغاړي آوټ کړل. د افغان ټیم له لوري ګلبدین نایب دوه وکټې واخیستې، فرید احمد یو وکټ واخیست او فضل الرحمن هم یو سریلانکایي آوټ کړ. کله چې د سریلانکا په څیر تکړه ټیم شلو وره لوبه ونه شوای کړای، نو افغانان ډیر هیله مند شول چې د سرو زرو مډال به ګټي. دا هیله هغه مهال لا پسې غښتلې شوه چې په پیل کې په دریو اوورونو کې افغانستان شل منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی هم نه وسوسېدلی. خو کله چې د سرلوبې لوبغاړی فضل الرحمن په دوو منډو وسوسېد، تر هغه وروسته شهزاد په صفر او بیا کپتان محمد نبی په دریو آوټ شو، نو یوازې قاسم خان او کریم صادق لس منډې جوړې کړې او بل یو لوبغاړی حتی ونه توانېده چې تر لسو پورې ورسی شي. د سریلانکا سپین باولر مندس په څلورو اوورونو کې د افغانستان درې لوبغاړي وسوسول. دی سلوا او اوډانا دوه وکټې واخیستې او دلهرا او اس سلوا یو وکټ خپل کړ.
د ازادۍ رادیو د خبری مجلې په پای کې ورستای راپور د ترکیه او سوریه پر پوله پروت د کوبانی ښار په شاوخوا سیمو کې د کوردی ملیشو او د اسلامي دولتیا داعش ډلې ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په همدې حال کې د راپورونو له مخې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف ورځې تر بلې پراخیږي. رضوان مراد د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کوبانی ښار چې د ترکیې او سوریې پر پوله پروت دی، له نږدې درې اونیو راهیسې د کوردی ملیشو او د اسلامي دولت د وسلوالو ترمنځ د سختو جګړو شاهد دی. کوردی ملیشې وایي دوی تر اوسه پورې له کوبانی ښار څخه دفاع کوي خو وسلو او مهماتو ته اړتیا لري. د اسلامي دولت په نامه وسلوالو له تیرو 19 ورځو راهیسې پر کوبانی حملې پیل کړې دي. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم نن وویل چې هیواد باید د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د کوبانی ښار د ساتلو لپاره هر ممکن لارې څخه کار واخلي. احمد داود اوغلو وویل
کوبانی نشمسین استمیس کوبانی دنګلن کارډشترمزه کوجامز اچتو
دی وای منګ به پرې نګدو چې کوبانی سقوط وکړي. منګ د خپل هغه ورونو هر کله کو چې لا کوبانی څخه راغلي دي. منګ به دې خار د سقوط د مخنیوي لپاره څه چې په وس کې لرو هغه تر سره کړو. بلور ته بیا د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف د کوبانی خار شاوخوا ته د اسلامي دولت پر وسلوالو خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. کوردی ملیشی وای پر کوبانی د اسلامي دولت د وسلوالو وروستۍ حمله په شا تمبولي او د هغوی یو شمېر وسلوالي وشلې دي. راپورونه وایي چې له کوبانی خار څخه زرګونه کورنۍ چې اکثره کوردان دي ترکیې ته اوښتي دي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال اعتراف د مبارزې په لړ کې برطانیې او فرانسې نن وویل چې خپلې نورې جنګي الوتکې هم استوی څو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد په روانو حملو کې برخه واخلي. وروسته تر هغې چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو د عراق او سوریې یو شمېر برخې ونیولې، د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف د دې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرونې پای ته راورسیدو. زه احمد تکل، تاسو سره خدای پاماني وکړم.